ولسمشر جو بایدن د امریکا ملت ته په خپلې درېمې کلنۍ وینا کې غزې ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره د یو بندر د پرانیستلو اعلان وکړ. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از قانونگذاران امریکایی خواست تا پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تصویب کند. د متحده ایالاتونو د ولسمشریزو ټاکنو چارواکی وایي دوی باوري دي چې په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کیدونکي انتخابات به د هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره مخ نشي. سلامونه او خیچاله د امریکا غاک د یو موضوع او څو زوی خبرونه ته خراغلاست. زه بریښنا مرخیله يم. د دې اونۍ په خبرونه کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د نړۍ د شخړو اغیزې څیړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دواړو د سې شنبه په ورځ د جورجیا، میسیسیپی او واشنگتن ایالتونو کې ابتدایي ټاکنې وګټلې او په خپلو ګوندونو کې د اکثریت لپاره کافی استازي ترلاسه کړل. د دې بریا سره دواړه ترامپ او بایدن به د 2020 کال د نومبر د میاشتې د سیالۍ په څیر یو ځل بیا مخامخ شي. پخوانی ولسمشر ترامپ ویلي دا ورته ډیر د قدر وړ دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماندی ترلاسه کړه. څیړونکي په دې نظر دي چې سکال د دې د روسي او اوکراین ترمنځ د جګړې او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د نړۍ شخړې د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو بي اغیزي به نه پاتې کیږي. د امریکا غک خبریاله ویرونیکا بالدرایس د دواړو نوماندانو ویناو او استدلال ته کتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جورجیا په اټلانټا ښار کې په یو ټاکنیز کمپاین کې ټینګار وکړ چې د امریکا ازادي د نوومبر د ټاکنو د رای پاڼو سره تړلې ده. مخکې لیدل چې د سیشن به پورات په دې حالت کې مقدماتي ټاکنې وشي، بایدن خلکو ته ورپو یاد کړل چې جمهوری غوښتونکو سیالي ډونالد ترامپ د سخت جنین په موضوع کې څه ډول مخینه یا لیدلوری لري.
دا سپینې ماڼۍ ته راغی او هوډمن و چې د رو وی وید سخت جنین قانون ملغا کړي. په حقیقت کې د لاپې ووهلې او په ایالتونو یې داسې ممنوعیت ولګاوه چې له مخې ډاکټران مجرم معرفي شي او د جنسي تیری قربانیان اړ دي چې د مرستې لپاره بل ایالت ته ولاړ شي.
خو بایدن ټینګار وکړ چې د جورجیا د ولس رایا د ښځو د امیندوارۍ حقونه خوندي کوي شي.
دا سیو کانګرس راته معرفي کړی چې د انتخاب د حق نه ملاتړ وکړي او زه ژمنه کوم چې د رو وی وید قانون به په دې خاوره کې بیا نافذ کړم.
ترامپ هم د سې شنبه په ورځ په شمال لویدیز جورجیا کې په کمپاینونو بوخت او د ملت ته د بایدن پر وینا کلکې نیوکې وکړې.
Whether you are a Republican and
کتاسی جمهوریت وختون کې یاست که خپلواک او یا هم غافل دیموکراتان چې دلته ډیر دي، تاسو خو یوز ملت دا ناوړه خطابه واوري. قلابی جو بایدن مخکله دی چې د امریکا په اړه وغږیږي، د اوکراین خبره وکړه. بایدن باید په امریکا په قهر خبرې ونه کړي، برعکس امریکا باید په لوړ غږ پر جو بایدن په قهر شي.
پخوانی ولسمشر د بایدن د کډوالۍ پر تګلارو هم نیوکې وکړې او د فبروري په دویمه د محصلې لیکن ریلی د وژنې یادونه وکړه. ګومان کیږي چې دا محصله د هغه وینزویلای کډوال په لاس ووژل شو چې په ناقانونه توګه امریکا ته راغلی و.
هغه یو غیر قانوني کډوال وو او دی باید زمونږ په هیواد کې نه وای. د ترامپ په پالیسۍ کې خو به هیڅ کړه دلته نه وو. بایدن داسې رسمي تګلار خپل کړی چې له مخې غیر قانوني کډوال په امریکا کې د اصل کېدونه خوندي دي.
بایدن چې ملت ته د وینا پر مهال د غیر قانوني اصطلاح کارولې وه او اشاره یې د مرمرویلي مشکوک قاتل ته وه، بخښنه وغوښته او د کډوالۍ په اړه یې د خپلو سوابقو نه دفاع وکړه.
ماده کډوالۍ د سیستم د اصلاح کولو، د سرحدونو د امنیت، کډوالو او کورنیو ته تابعیت د زمینه برابرولو، بزګرانو او هغو کارګرانو ته چې د وبا پر مهال یې له موږ سره مرسته کړې ده او زموږ د ټولنې غړي دي، یو جامع پلان وړاندې کړی دی.
د دوو کاندیدانو په ویناو کې مشترک ټکي څو؟ دوه وختل چې خلک درایو مرکزونو ته ولاړ شي او دوی سره د مرسته وکړي چې د خپل اړوندو ګوندونو د آدرس نه د نوومبر پټاکونو کې ودرېږي.
زله تاسو نه غواړم چې د هیواد ژغورلو لپاره په دې هڅو کې برخه واخلئ. مونږ په ګډه د بایدن د جمهوریت ریاست په تور د ورکه د غپانه د تل لپاره بدل کړو. دا سیالي د دې ملت د روح لپاره د دوه سیالو ډلو ترمنځ ده. دوغو ترمنځ روانه ده چې غواړي امریکا شاته بوزي او هغه چې غواړي امریکا راتلونکي ته سوق کړي.
احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سوپر تیوزدی یا سه شنبه برتر بزرگترین شب در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری امریکا شمارده می شود. 15 ایالت و یک قلمرو ایالات متحده انتخابات مقدماتی و گروهی را برای نامزدهای دموکرات و جمهوری های ریاست جمهوری برگزار کردند که در آن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در انتخابات میان حزبیشان پیروز گردیدند.
در انتخابات سوپر تیوزده دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پیروز حزب جمهوری خواه شد. او پس از این پیروزی گفت:
ما می خواهیم امریکا را دوباره عالی بسازیم، عالی تر از گذشته. تشکر بسیار زیاد، شب بزرگی بود.
ترامپ به روز سه‌شنبه در همه ایالت ها به جز یک ایالت پیروز شد و او با کسب صدها نماینده پیشتاز رقیبش نیکی هیلی است. نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در ایالت ورموند و آخر هفته در واشنگتن دی سی پیروز شد. هیلی گفت:
دلیل این که من این کار را انجام می دهم برای اطفال شما و اطفال من است، برای نواسه های شما است.
با این حال در تازه ترین خبر، نیکی هیلی ساعت قبل به کارزار انتخاباتی خود خاتمه بخشید. از حزب جمهوری خواه جو بایدن رئیس جمهور امریکا به جز باخت در جزیره ساموای امریکایی برنده شد. رئیس جمهور با نشر بیانیه از مردم امریکا پرسید: آیا به حرکت به پیش ادامه می دهیم یا به دونالد ترامپ اجازه می دهیم تا ما را به عقب بکشاند؟ شای سیگل رای دهنده ویرجینیا می گوید:
نگرانی اصلی من در این انتخابات حفظ امریکا به صورتی است که من آن را می شناسم، یعنی کشوری که رهبر آن دونالد ترامپ نباشد. بنابراین چه حمایت از رئیس جمهور جو بایدن باشد و چه رای دادن به جمهوری خواهی معتدل تر.
اما ریک میچل مخالف این نظر است و میگوید:
دونالد ترامپ برای 4 سال دیگر، اگر بدانیم آن را انجام دهیم. 4 سال اول تا جایی که من فکر میکنم خوب پیش رفت.
رای دهندگان جوانتر نگران سنین بالای رؤسای جمهور سابق و کنونی هستند. دانا مندز که برای اولین بار رای داد، ماریان ویلیامسون دموکرات را انتخاب کرد و گفت:
من احساس میکنم که بایدن برای اداره کشور برای 4 سال دیگر خیلی پیر شده است و خوب است که تنوع در ریاست جمهوری وجود داشته باشد، با خصوص داشتن اولین رئیس جمهور زن.
ده ها هزار امریکایی در انتخابات مقدماتی در ایالت‌های سرنوشت ساز کارولاینای شمالی، منسوتا و میشیگن به جای اینکه به جو بایدن رای بدهند، برگه‌های رای‌دهی غیر متعهد را به صندوق‌های رای ریختند. دادن رای غیر متعهد بخشی از جنبشی است که توسط امریکایی‌های عرب تبار در ایالت میشیگن در اعتراض به حمایت جو بایدن از اسرائیل در جنگ غزه برا انداخته شده است. تأثیر جنگ غزه بر آینده سیاسی بایدن را در برگردان این گزارش دورا مکاور از صدای امریکا دنبال میکنیم.
حضور امریکایان عرب تبار و مسلمان تقریبا در هر گوشه ای از شهر دبورن ایالت میشیگن به چشم میخورد. اما چگونگی رسیدگی بایدن به وضعیت در غزه این امریکایان را خشمگین کرده و آنان تصمیم گرفتند تا این خشم خود را در صندوق‌های رای‌دهی به نمایش بگذارند.
anger that I feel towards him.
خشمی را که در قبال بایدن دارم بی اندازه است. این خشم در برابر احساسم در مقابل ترامپ اصلا قابل مقایسه نیست. حس می کنم با من خیانت شده و این تصور که حزب دموکرات از جایگاه اخلاقی بلندتر برخوردار است و از حقوق بشر و اقلیت ها محافظت می کند همه اش از بین رفته است.
لقمان ماه گذشته در جریان انتخابات مقدماتی رای دهندگان را تشویق می کرد تا با ندادن رای به بایدن علیه او اعتراض کنند. این تلاش بود تا به بایدن نشان داده شود که او با حمایتش از اسرائیل رای امریکایان عرب تبار را در یکی از رقابتی ترین ایالت ها در انتخابات ماه نوامبر از دست خواهد داد.
بسیار امریکایان عرب تبار برای حزب دموکرات رای می دهند. دوی آن به حزب دموکرات و یک آن به حزب جمهوری خواه. مسائل سیاسی در شرق میانه حتما روی رای اکثریت امریکایان عرب تبار و مسلمان و تصمیم نهایی آنان در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد داشت.
دونالد ترامپ در انتخابات 2016 با تفاوت کمتر از 11,000 رای برنده انتخابات در میشیگن شد. 4 سال پیش بایدن با تفاوت 120,000 رای در این ایالت برنده اعلام شد. حدود 200,000 تا 300,000 آمریکایی عرب تبار در میشیگن زندگی میکنند، هرچند تمام آنان واجد شرایط رای دهی نیستند.
به نظرم دلیل وجود دارد که چرا ما روی امریکایان عرب تبار در میشیگن متمرکز هستیم، چون شمار آنان دقیقاً به رقم رای هایی میرسد که میتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، بیش از 30,000 فلسطینی در 5 ماه گذشته در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته شده. بسیاری امریکایان عرب تبار از ارسال اسلحه سوی جو بایدن به اسرائیل که در غزه استفاده می شود خشمگینند.
اگر من مشاور بایدن بودم، تنها از ناحیه جمعیت امریکاییان عرب تبار نگرانی نمی داشتم. جوانان و تقریبا اکثریت جمعیت جوان امریکا آنچه را در غزه می بیند منزجر هستند.
پس از انتخابات مقدماتی میشیگان، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی جو بایدن گفت که بایدن صدای رای دهندگان را که در جنبش رای دهی غیر متعهد اشتراک کرده بودند میشنود و به گفته این سخنگو هدف بایدن نیز تامین صلح عادلانه و پایدار در شرق میانه است. اما برخی امریکایان عرب تبار میگویند که از اعتراض خود علیه بایدن دست نخواهند کشید.
حتی اگر او موقف خود را 360 درجه در قبال غزه تغییر بدهد، او آسیب بسیار زیاد رسانده است.
با گفته کارشناسان، احتمال آسیب سیاسی به دموکرات ها در ایالت میشیگن فراتر از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و امکان دارد برخی امریکایان عرب تبار از نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات برای مجلس سنای امریکا نیز حمایت کنند. آنچه ممکن توازن قدرت در این مجلس را به نفع حزب رقیب جو بایدن تغییر دهد.
با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیرونه ملت ته خپل دریمه وینا وکړه. هغه په دې وینا کې غزې ته د مرستو، اوکراین ته په مالی مرستو او هیواد ته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په متوجه ګواښونو تمرکز وکړ. ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو پوځ به د غزې په ساحل کې یو موقتی بندر پرانیسي تر څو غزې ته د اړتیا وړ بیړنۍ مرستې ورسوي. په دې وینا کې بایدن د حماس په خلاف د اسرائیل د عملیاتو ننګه وکړه، خو له اسرائیل څخه یې وغوښتل چې غزې ته د مرستو رسولو مخنیوی ونه کړي او بشري مرستې د سیاسي وسیلې په توګه استعمال نه کړي.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس.
د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان ولسمشر بایدن هم د خپل لومړي دورې په وروستي کال کې کلنۍ وینا وکړه. هغه په دې وینا کې هڅه وکړه چې امریکایان قانع کړي چې نو موري دی وی بلې څلور کلینې دورې وړتیا لري.
نن شپه په ویار سره ویل شو چې زموږ هیواد پیاوړ دی او نور هم پیاوړی کیږي.
بایدن د خپل سن او ذهني وضعیت په اړه هم رائے ورکونکو ته وضاحت ورکړ او دای د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې د برید په توګه وکاره و. د جمهور غوښتونکو هغه نومان چې ښایي له هغه سره د نومبر په ټاکنو کې مخ شي.
کوم مشکل چې زموږ ملت ورسره مخ دی دا نه ده چې موږ څومره زړه یو، دا په دې معنی چې زموږ مفکرې څومره زړې دي. کرکه، قهر، غچ اخیستل او سزاګانې زړې مفکورې دي، خو تاسې له زړو مفکورو سره امریکا نشي رهبري کولی.
له هغه ځای چې دا په تکتیکي لحاظ یوه کمپاینی وینا نه ده، بایدن رای ورکونکو ته ښکاره پیغام درلود. ترامپ دیموکراسي ته ناوړه ګواښ دی. بایدن د 2020 کال د جنوري په شپږمه په ټاکنو کې د هغه د بریا د پایلو د بدلولو په هدف د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د مینوالو برید ته په اشاره وویل.
پخوانی ولسمشر او دلته یو شمېر تاسې هڅه کوئ چې د جنوري د شپږمې په اړه حقیقت پټ کړئ، زه به دا ونه کړم.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو پاوځ په غزه بریدونه ډیر کړي، بایدن د فلسطینیانو لپاره د اړینو مرستو د لیږد لپاره د پام وړ اقدامات اعلان کړل.
نن زه د امریکا پاوست امر کوم چې رهبری په غاړه واخلي او په مدیترانه کې د غزې په ساحل کې د ولن محل بندر په جوړولو سره د خوړو اوبو درملو او موقتی سربناو بستی ترلاسه کړي. امریکایان به هلته هیڅ نظامی عملیات ونه کړي.
بایدن په داسې حال کې چې د حماس په وړاندې د ځان د دفاع په اړه د اسرائیلو په حق ټینګار وکړ، د ولن محل اوربند او د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خو په یو کمساری خبرګون کې بایدن په غزه کې د مرستو پر کموالی او د دیر زره کسانو په وجل کېدو ناهیلي وښوده.
د اسرائیلو رهبری ته غواړم دا وایم، بشري مرستې نشي کېدای په بحثونو کې دویم مورد یا چنو وهلو وسیله شي. د بیګنا خلکو ساتنه او د ژوند ژغورل باید لوبریتوب وي، لکه څنګه چې راتونکي ته ګورو. د هواری یوازینی لار د دوو دولتونو جوړیدل دي.
بایدن د بنبستیا بندون پر جمهوری غوښتونکو او ترامپ واچول او پر هغوی تور پورې کړ چې له سرحد څخه د سیاسي مسالې په توګه کار اخلي. بلخوا د الاباما سناتوري کاتی بریټ د جمهوری غوښتونکو ځواب وړاندې کړ.
President Biden just doesn't get it.
ولسمشر بایدن نه پوهیږي دا غو حکومت کې د کورنۍ حالت خراب شوی. زموږ ټولنې لکه خوندري او زموږ هیواد د لکه امنیت خبر خمنده.
It's less secure.
ارقام کارکوي چې اقتصاد تر توقعات لوړ شوی، خو انفلاسیون د امریکای رای ورکونکو لوی اندېښنه ګڼل کیږي او تر ټاکنو مخکې بایدن ته احتمالي ضعف رامنځته کوي. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در خطابه سالانه‌اش به ملت از قانونگذاران امریکایی خواست تا پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تصویب کند. کمک به اوکراین، کشورهای واقع در اقیانوس آرام، اسرائیل و غزه شامل این بسته کمکی می باشد. با وجود آنکه مجلس سنای کانگرس این مبلغ را تایید کرده است، ولی در مجلس نمایندگان با مخالفت روبرو می باشد.
کمک ایالات متحده به اوکراین در محراق خطابه سالانه رئیس جمهور جو بایدن قرار داشت.
اوکراین می تواند مانع پیشروی پوتین شود، البته در صورتی که ما در کنار اوکراین بیستیم و تسلیحاتی را برایش فراهم کنیم که به خاطر دفاع از خود به آن نیاز دارد.
مجلس سنای کانگرس ایالات متحده پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تایید کرده است. ولی مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس رأی‌گیری در مورد این بسته کمکی در مجلس نمایندگان را رد کرده است. امریکا موجب ناراحتی اعضای دموکرات این مجلس شده است.
اگر ما پیشنهاد کمک به اوکراین را برای رأی‌گیری پیشکش کنیم، با اتفاق آرا تصویب خواهد شد.
برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز از کمک به اوکراین حمایت میکنند.
فکر میکنم این کار دلیل اخلاقی و استراتژیک دارد. ما در یک جهانی قرار داریم که بسیار زیاد شبیه سالهای 1938 است، یعنی یک تعداد کوچکی از دیکتاتورانی که با قدرت مطلق خود مایل به نسل کشی بودند و جنگ دوم جهانی را آغاز کردند.
ولی تعداد دیگری از جمهوری خواهان می گویند در صورت کمک اضافی به اوکراین را فراهم خواهند کرد، که برای تامین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده با مکزیکو پول بیشتر اختصاص داده شود.
ما در مورد مرزهای اوکراین صحبت میکنیم، ولی مرزهای خود ما چی؟ میتوانیم یک سازش کنیم و بگوییم در بدل هر یک دلاری که به اوکراین داده میشود، یک دلار برای مرز جنوبی ما در نظر گرفته شود؟
در سخنرانی سالانه خود به ملت، جو بایدن یک تلاش جدید برای فراهم کردن کمک به مردم غزه را نیز اعلام کرد.
یک بندر موقت باعث خواهد شد تا میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه هر روز افزایش پیدا کند.
ولی برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به صدای امریکا گفتند که کمک به غیر نظامیان فلسطینی برای حل مشکل اصلی کافی نخواهد بود.
حماس شریر است. آیا خواستار آتش بس هستم؟ بله، به محضی که حماس از روی زمین برداشته شود، من آتش بس میخواهم.
جمهوری خواهان پیشنهاد جو بایدن مبنی بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را نیز محکوم میکنند.
تا زمانی که حماس اجازه فعالیت در حاشیه اسرائیل را داشته باشد، ما این مشکل را خواهیم داشت. همچنان امریکایی ها به غزه کمک فراهم می کنند، ولی ایران کجاست؟ کمک ایران به غزه کجاست؟
ولی دموکرات ها از تلاش های جو بایدن به خاطر حمایت از اسرائیل و نیز رسیدگی به بحران بشری در غزه استقبال می کنند.
خرسندم که رئیس جمهور هفته گذشته دستور پرتاب غذا و کمک های بشردوستانه را داد و یک بندر آبی را نیز می سازد.
تلاش در مجلس نمایندگان کنگره برای رأی‌گیری در مورد کمک‌های خارجی ممکن هفته آینده صورت گیرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د NTH Link اپلیکیشن د نصبور لپاره که اندروید ټلیفون لري ګوګل پلی ته او که آیفون لري اپل ستور ته ولاړ شئ، NTH Link ولټوي او ډاونلوډ کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د اندروید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبور لپاره که ټلیفون مو اندروید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د اندروید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
در سلسله انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ هر دو توانستند تا به نمایندگان از احزاب مربوطه خیش در ایالت میشیگان به پیروزی نائل شوند. ولی با ادامه جنگ در غزه، انتخابات در میشیگان با پیام هشدار دهنده به جو بایدن همراه بود.
حملات هوایی اسرائیل بر رفح، شهر جنوبی غزه، در حال ادامه دارد که مذاکرات به خاطر برقراری یک آتش‌بس موقت در ماه رمضان نیز جریان دارد. رئیس جمهور جو بایدن امیدوار است که این تلاش‌ها پربار باشد.
امیدوارم که تا دوشنبه آینده یک آتش‌بس داشته باشیم.
نائل شدن به یک توافق آتش‌بس برای رئیس جمهور بایدن مهم می باشد، زیرا به دلیل تلفات روزافزون در غزه، جو بایدن با رای دهندگان خشمگین دموکرات روبروست. جو بایدن روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی در ایالت میشیگان را که یک تعداد بزرگی از رای دهندگان آمریکایی عرب تبار در آن زندگی میکنند برنده شد، ولی با مخالفت جنبش موسوم به Listen to Michigan یا به میشیگان گوش بدهید روبرو بود. این جنبش مردم را برای رای غیر متعهد ترغیب کرده بود تا بر جو بایدن فشار وارد کنند که از یک آتش‌بس دائمی حمایت کند. آدم ابو صلاح یکی از اعضای این جنبش است و در سال 2020 با کارزار انتخاباتی جو بایدن کار میکرد.
ما فکر کرده بودیم که جو بایدن کسی خواهد بود که این کشور را با انسانیت و شفقت رهبری خواهد کرد، ولی در عوض او با ریاکاری رهبری میکند.
اگرچه رای دهندگان عرب و مسلمانان امریکایی یک مجموعه چشمگیر نیست، ولی تعداد آرای غیر متعهد در میشیگان این را نشان می‌دهد که امریکایی‌ها تا چه حد پالیسی جو بایدن در قبال غزه را رد می‌کنند.
رهبری حزب دموکرات به این باور است که دموکرات ها به پای صندوق های رای خواهند رفت و برای جو بایدن رای خواهند داد، زیرا گزینه دیگر یعنی کاندید حزب مخالف بسیار ترسناک است. ولی این کار نیز رای دهندگان را ناامید می کند، زیرا آنان احساس می کنند که هر بار رای دادند اما نظرشان نادیده گرفته می شود.
برخی از مسلمانان امریکایی به مانند سمرا لقمان، عضو کمپاین موسوم به بایدن را رها کنید، حتی میگویند که بدیل جو بایدن بهتر از اوست.
کسی به مانند من که بگوید به خاطر کنار زدن جو بایدن از قدرت ریاست جمهوری دونالد ترامپ را میپذیرد، واقعا نشان میدهد که این رئیس جمهور تا چه حد ناکام بوده است.
قصر سفید میگوید که ناامیدی حامیان مردم فلسطین را درک میکند.
میدونیم که این موضوع برای این مجموعه مردم تا چه حد با اهمیت است. رئیس جمهور نیز آن را درک میکند. ما آن چیزی را که آنان تجربه میکنند بسیار اهمیت میدهیم.
ولی برخی از منتقدین جو بایدن میگویند با وجود آن که بسیاری از نظرسنجی ها نشان میدهد که امریکایی ها حامی یک آتش بس دائمی در غزه اند، ولی رئیس جمهور بایدن به اعتنایی می کند. این گروه می افزاید که بدون تغییر چشمگیر در حمایت از اسرائیل برای جو بایدن آسان نخواهد بود تا رای دهندگان امریکایی عرب تبار را قناعت بدهد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو د ولسمشریزو ټاکنو چارواکي وایي دوی باور دي چې سکال نومبر میاشت کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنې به د هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره مخ نشي. د ولسمشریزو ټاکنو د آزاد، شفاف او عادلانه ډول د ترسره کېدو په هدف د ټاکنیزو چارو مامورینو ته د روزنې لپاره ورکشاپونه هم جوړ شوي دي. د امریکا په ورجینیا ایالت کې د انتخاباتي چارو د مامورینو یو جوړ شوی زنیز ورکشاپ تزو.
د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه چارواکو تیر میاشت د امریکا کانګریس ته دا ډاډ ورکړی و چې د جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې به په بشپړ ډول رڼې او خوندي وي. دوی په دې لړ کې د امریکا د مرکزي ایالتي او محلي ادارو ترمنځ د روانې همکارۍ څخه مننه هم کړې ده.
د یو لړ ګواښونو چې پکې انټرنیټي، فزیکي، عملیاتي او بهرني ګواښونه شامل دي، د ټولو د مخنیوي لپاره موږ بیلابیل او پراخ انتخاباتي چوکاټ عیار کړی دی چې په 8300 جلا ایالتي او محلي ساحو ویشل شوي دي.
د ویرجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې د رایه چونې ماشینونه د انټرنیټ سره د وصل کېدو پرته کار کولای شي او دا ایالت د هر ډول خارجي لاسوهنې څخه خوندي دی.
موږ تر هرو ټاکنو مخکې د رایه ثبتولو ماشینونه په جدي ډول آزمایو څو دا ډار ترلاسه شي چې هغوی سم کار کوي.
د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو او نورو مقدماتي ټاکنو د شفافیت باوري کولو لپاره د الکساندریا ښار 1500 انتخاباتي کارکوونکو ته روزنه دوام لري. دوی د انتخاباتو سره د تړلو لازم لارو چارو په اړه روزل کیږي او د رایو ثبتولو د ماشینونو د استعمال او نتایجو د معلومولو پروسه ورته ښودل کیږي.
موږ دا ګورو چې څومره رای ورکوونکي راغلل، څومره رای واچول شوي. دا پروسه ټوله ورځ روانه وي او مختلف کسان پکې رول لري. موږ د کارمندانو وختونه او نوبتونه بدلو تر څو د هیڅ ډول درغلي امکان پیدا نشي.
د امریکا انتخاباتي چاپیریال ډیر پراخ او متنوع دی او د هر ډول احتمالي ګواښ ته مخنیوي لپاره د انتخاباتو کارکوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
کیدای شي ناڅاپي یو شرخوخی را پیدا شي یا څوک په بد نیت راشي، خو موږ اکثره وخت ډیر ښه تجربه لرو.
امریکا چې تر اوسه کوم کارپوهانو سره مرکې کړي دي، اکثره د راتلونکو انتخاباتو په اړه کومه اندېښنه نه لري.
د ټولې نړۍ سترګې زموږ ټاکنو ته دي او دښمنان نه غواړي چې ټاکنې په سمه ترسره شي. دوی به هڅه کوي چې په ضعیفو هدفونو گذار وکړي، داسې ځایونه چې د خلکو ورته ډیر پام نه وي. خو زه فکر کوم چې د 2024 کال د ټاکنو په وخت به هیڅ امنیتي مشکل ونه وسی.
خو یو بل خطر چې احساسیږي هغه د رایه اچونو د سیستم په اړه خلکو ته تشویش اچول دي.
د انتخاباتي نظام د شفافیت په اړه یو ډول غلط معلومات خپریږي تر څو د خلکو فکرونه مغشوش کړي او په دیموکراتیک بهیر شک پیدا شي. زموږ په نظر دا ستره اندېښنه ده.
امریکایي رایه ورکوونکو ته دا باور ورکول کیږي چې خپل هم بیدار ووسی او نورو سره هم همکاري وکړي، او که چیرته کوم شک او سوال ولري د انتخاباتو مسؤلینو ته مراجعه وکړي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبری ټولګه کې د یوناما د ماموریت غځیدل. طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام هرکلی کړی، خو یادونه یې کړې چې یوناما دې د نړۍ ښه استازیتوب وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو اندېښنې د حماس او اسرائیلو د جګړې د پیل کېدو راوروسته امریکایي اصل عربان او نور مسلمانان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري آثارو لست افطار د یونسکو د کلتوري آثارو په لست کې ثبت شوی دی. موخه دا ده چې د نړۍ خلک د اسلام د دین په فرایضو او اصولو خبر شي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکی بیم. په دې خبرونه کې زما همکار خدای نور ناصر په شمالي وزیرستان کې د 14 جزئیات شریکوي او د پروګرام ملمو د خوست خوانه والی محمد حلیم فدایی د چې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر غځیدو باور سره بحث ولرو. له دوړ څخه په مننه لمړی خبر د سیمې په اړه ده. شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په یو مرکز کې د درنې چاودنې خبر ورکړل شو دی چې مرګ ژوبلې هم لرله. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په سکایپ پروګرام سره عملګرا شو دی. ناصر صاحب سلامونه. چاودنه په کومه سیمه کې دقیق څه وخت رامنځته شوې او څومره مرګ ژوبله لري؟ زه ستاسو غږ ناورم نه څه مې ربانی سه
تاسو زما غږ
اوسه مې ربانی په خنونه تکرار کوم که پښتنه باندې پوي شو
نه نه بل تاسو پښتنه ما وره د ډیره مننه شکیب جان. د شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز په مرکز باندې د ډلېز ځانمرګې بریټ سوې دي. سهار وخت مهال سوې دي. تر اوسه پورې د پاکستانی پاوز له لوري چې کوم څه ویل سوي دي هغه وایي چې په دې کې د دوی د دوه افسرانو په شمول و سرتیري وجل سوي دي او شپاج بریدګری هم وجری دی د پاولز د ایدا ده. د ځای الته خلکو په خبره سهار وختي مهال لمړی حالت د ډزو ژغونه اوریدل سو او تر هغه ورسته بیا د زوروري چاودنې وسوي چې بیا تر څه وخت پورې د ډزې او چاودنې اوریدل کېدی او حالته ځای آینه شاهدان وایي چې د څه وخت لپاره پاولز الته ګرزبنګي ځم اعلان ک عملیات هم وکړه. خو د پاوز چې کوم خبر پانه د پخې دا ویل سیمې دي چې په دې کې لمړی دوی یو بریډ ناکام ک د پاوز په خبره تر هغه ورسته وايي یو چاودونکو ټوکو ډاک موټر وسلوالو په دې مرکز باندې ورننه بس او د چاودونکو ټوکی وچول چې په هغه کې پاکستانی پاوز په خبره د دوی د دوو افسرانو په شمول و سرتیري وجل سیمې دي. کوایي تر هغه ورسته په چړنیزو عملیاتو کې په پوجي سرتیرو شپږ واړه بریدګر یا وسلوالو وشل. خو آیني شاهدان وایي چې هلته د شپږ واړه چې کوم بریدګر وو د شپږ واړه ځانمرګ بریدګر وو او تر څه وخت پورې نه یوازې ډزې اورېد کېدې بلکې د بیل بیل چاودنو ژغونه هم اورېد.
صحیح. آیا پته ده چې بریډ چا کړی ده؟
په رسمي ډول تر اوسه پورې د غبرید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. البته وسوالو طالبانو ته نږدې په ټولنیزو رسنیو باندې دا غوي پانی چي دی هغه وایي چې دغه د حافظ ګلبادر وسوال اړه ده چې وایي د غبرید تر سره کړی دی. البته رسنیو ته په رسمي توګه لا هم نه هم حافظ ګلبادر ډلې او نه هم ټي ټي پی طالبانو وسوالو د غبرید مسؤلیت قبول کړی.
خدای نور ناصر صاحب ډېر ډېر زیاته مننه سه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما ماموریت وغځاوه. دا ماموریت په داسې حال کې غځول کیږي چې په جنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د پخواني جمهوریت استازي نصیر احمد اندیشه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په غوښتنې اکثریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاو. طالبانو د یوناما د کاري مودې غځول ستایلی، خو اروپایي ټولنې او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې څخه د اقدام کولو غوښتنه کړې.
د دې رای ورکونې پایلې دا سيدي پریکلیک 15 مثبت رای واخیستلې د 22 پریکلیک مسوده د رای په اتفاق سره منزور شو.
طالبانو په افغانستان کې د یونامه د ماموریت لغزیدلو هرکلی کړي او له یونامه د افغانستان د خلکو د خاص تازي توپ کول غوښتنه کړي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې یو نامال نړۍ سره افغانستان ونخلوي او همداشان د افغانستان پرمختګونه لاسته راوړي او په افغانستان کې امنیت او ثبات نړۍ ته منعکس کړي تر څو په هغو هیوادونو کې چې اندېښنې لري یو عمومي ډاډ رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه اندېښنه ښودلې او ویلی دی هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ممکن د جنسیت پر بنسټ په تبعیض بدل شي. هغه د یاد شورا په 1550 مناسته کې لنړی وغوښتل چې په افغانستان کې د خوځو او جنو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی.
د طالبانو د نورو ژمنو تر څنګ بشري حقوق ته هم درناوی نه ده کړی او خپل ژمنې نه دي پوره کړي. دا هغوی د فرمانونو، کړنلارو، اعلامیو او د لارښوونو له امله ښځې نجونې په دې نه دي توانېدلي چې د خپلو حقوقونه کار واخلي.
له دې سره هممهاله اروپایي پارلمان یو شمېر غړیو هیوادونو هم افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دغه پارلمان څخه افغانستان کې د بشري حقونو څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې.
Because in Afghanistan right now
دا چې په افغانستان کې د ځوانو نجونو د زده کړو اساسي حق په یو خطرناک عمل بدلیږي، د هزاره مېرمنو لپاره د دوی توکم د زور زیاتی یو بل لامل دی. دوی د شوزو په توګه لپخوا د ځپلو سره مخ دي. موږ باید دغه جنسي اپارټایډ معلومه دوته اجازه ورنکړو. تاریخ به زموږ په اړه په دې بنسټ چې موږ څه کوو قضاوت وکړي، نه په دې بنسټ چې موږ څه وایو.
شنون که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودي غزیدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي.
زه فکر کوم د یوناما ماموریت د افغانستان لپاره ډېر اړین او ضروري دی او دغه یو وزینۍ وسیله ده کوم چې ملګري ملتونه د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په یو ارتباط کې ساتل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ موده په داسې حال کې غزيږي چې ملګري ملتونه له څه مودې راهیسې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په اړه غور کوي. احمد الله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د غزیدو په اړه د سیاسي چارو د شنون کې او د خوست د پخواني والی محمد حلیم فدای سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره عملګرا شوی دی. فدای صاحب سلامونه، جوړ په خیر. دغه د امنیت شورا د یوناما ماموریت د یو بل کار لپاره هم وغځاو، طالبانو ترې توت هرکلی کړی دی، غوښتنې هم لري چې وروسته ورته راځو. اما پوښتنه دا ده چې په دې کال کې به د یوناما هغه غټ اجنډا څه وي؟
تاسو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونه په افغانستان کې له 8 کلونو راهیسې ماموریت لري او بیا یوناما له 2020 کال نه دلته دی سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپل دفتر فرانس او دا د دوی هغه اصلي او کلیدي ماموریت دی. په اوس وخت کې چې کله په افغانستان کې یو ملي مشروع حکومت نشته او یو د دولت ملت هلته وجود لري، په دغه یو حالت کې چې افغانستان له نړۍ نه هم منزوي دی، د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما نقش نور هم ډیر حیاتي دی. خو په دې شرط چې هغوی هغه څه چې دوی منډیټ دی چې هغه سوله او ثبات دی هغې ته په هغې باندې تمرکز وکړي او هغه خپل لومړیتوب وګرځوي. ځکه چې په افغانستان کې
ملګرو ملتونو خو فدای صاحب ملګرو ملتونو خپل هڅه وکړلې، په دوها کې دوه غونډې وکړې، اعلامیه خو داسې روانې دي چې حساب نشته. اما طالبان څه وایي؟ طالبان وایي چې یو څه مسلې دي چې تر اوسه پورې حل شوی نه دي. ستاسو په باور د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ لاینحل مسلې شته چې تر اوسه پورې حل شوی نه دي؟
طالبانو زه فکر کوم اساسي مشکل دا دی چې دوی ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي او یو انحصاري او یو داسې حکومت یې رامنځته کړی دی چې هغه له یو قشر چې ملا ده بل هیڅ قشر په دې کې ګډون نه لري. په افغانستان کې 9 قشرونه دي او تاسو ګورئ چې د میرمنو بشري حقونو، د نجونو د تعلیم، د بیان د ازادي او څومره چې نور انساني حقونه دي دا ټول نه یوازې چې دا یې منع کړي دي بلکې که څوک په دې اړه باندې غږ وچتوي هغه بندیان وي. تاسو ولیدل د نجونو د تعلیم په اړه باندې ډېر کسان بندیان کړل، نو دغسې یو ډله چې په هیڅ انساني ارزښتونو باندې باورمن نه وي، نو دا به ډېره مشکله وي چې دا خبري نتیجه ورکړي تر هغې پورې چې ملګري ملتونه له هغو ټولو سیاسي مخالفینو سره د بین الافغاني مذاکراتو اجنډا خپله لومړیتوب وټاکي. ځکه د افغانستان مشکل سیاسي دی، که دا مشکل حل شي زه فکر کوم بالاخره دا یو ارخص جامع ټول منلي او ټول شموله حکومت ته لار هواروي.
د افغانستان مشکل ته سیاسي بولي اکثر په همدې نظر باندې دي. ملګرو ملتونو ډیره هڅه وکړل چې د دوه په ورستۍ غونډه کې د ځنګړي استاذي پټاکلو باندې هوکړه وشي، اما ونه توانېدل. فکر کوي چې سکل د یوناما د ماموریت په غزیدو سره به د ملګرو ملتونو یو خاص هدف او دنده دا وي چې ځنګړي استاذي بل اخر وټاکل شي. آیا دوی په دې باندې بریالي شي؟
زه فکر کوم چې د ځانګړي استاذي ټاکل دا باید یوازې د طالبانو د خوښې په نظر کې نیولو سره نه، بلکې د افغانستان د ولس د ارزوګانو په تناظر کې ملګري ملتونه دغه استاذي وټاکي او د هغوی غوښتنې هغه پکې منعکس شي. ځکه موږ دوحه مخکېنی کنفرانسونه مهم ولیدل او اوسنی مهم ولیدل، تر څو چې یو معنادار غونډه او بحث ایجاد نشي او بیا د دې لپاره داسې یو مستقل بې طرفه استازی چې هغه نه یوازې له طالبانو سره بلکې له ټولو دخیلو اړخونو سره، هغوی چې د طالبانو مخالف هم دي د هغوی نظر هم په دې کې دخیل دغه په هغه صورت کې بیا دغه خبري او دغه
بحثونه نتیجه ورکړي. صحیح. یو بل مسله هم د سچې نړیواله ټولنه له طالبان څخه وختنه لري، په خاص ډول ملګری ملتونه. طالبان هم د ملګرو ملتونو نه یو څه وختنه لري، د مترقي په لیک کې یو څه وختنه چې د دوه د غونډې په اړه مطرح شوی تاسیتمن تر خبر استي، اما یو غټه وختنه د طالبانو دا ده چې ملګری ملتونه د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورکي او له تور لس څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري کی. فکر کوي چې په دې برخه کې د معاملې لپاره فرصت شته چې دغه کشاله هم ختم شي او دغه سیاسي جنجال چې تاسو په حلارې باندې ټینګار کوي دا هم یو نتیجه ته سره ورسیږي.
فکر کوم چې د ملګرو ملتونو څوکۍ او همدارنګه د طالبانو مشروعیت او رسمیت هغه یوازینۍ د فشار وسیله ده چې طالبان ټولو هغه انساني او بشري حقونو ته غاړه کېږدي. نو دغه څوکۍ دي یوازې هغه ملي منتخب مشروع حکومت استازي ته وسپارل شي، نه د یوې ډلې چې اوس په افغانستان کې په زوره باندې قابضه شوې ده او ټول واک یې منحصر کړی هغوی ته وسپارل شي. او دا به د افغانستان د ملت په حق کې جفا وي، ځکه هلته باید د یوې ډلې استازی نه وي، هلته باید د افغانستان د ملت او د داسې یو دولت او نظام چې هغه د همدغه ملت منتخب استازی وي د هغوی ارزوګانې منعکس کړي هغوی ته وسپارل شي.
ډیره زیاته مننه کوم جناب فدریسه د خوست خوانه والی او د سیاسي چارو شنونکو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خوشاله اوسئ. ډیره مننه،
فرماوه
بخیر اوسئ. پلازمینه کابل ته چیرمه د بیزای شو یو کډوالو په یو کم کې خلک یوې مړې ډوډۍ او د دوی مړې ډوډۍ د مندلو او په ژمي کې د خپل سرپناه او د توت ساتلو په لټه کې دي. په بوتخا کې څنګه اتیا کورنۍ په کم کې اړول دي. یو شمیر هغه کسان هم دلته شته چې تازه د پاکستان نه ایستل شوی دي.
پلان بې کار دی او کور کې څنګه لرو او سبي کاغذ او سوزو ما سپین راځو او کیم کې وسیږو او څنګه لرو او کوم سره
مو بې کار یو څنګه لرو سبي وسو او وځي کاغذ نه راوړو ما سپین پورې خپلار مړ دی به وسی.
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته مرسته رسوونکي درې هڅه کوي چې خلکو ته خواړه او د تعلیم او روغتي خدماتو زمينه برابر کړي. دلته په امریکا کې د امریکا ولسمشر وایي چې په هیواد کې د اسلام څخه ویره یا کرکه نشته، اما په امریکا کې میشت یا شمیر مسلمانان اندېښنه لري. دا چې د اندېښنې څه دي تر یو لاندې د مې وروسته د خبرونې په لړ کې اورو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خراغ لاست راځو نړیوالو مسایلو ته. په پیل کې څولند خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ په اوکراین تور ولاګاوه چې د هغه واد د جمهور اسد د ټاکنو د ګډوډولو هڅه کوي. پوتین ویلي چې مسکاو به کیف ته د خپل بریدونو په خاطر سزا ورکړي. اټکل کېږي چې پوتین به بیا د شپږو کال لپاره د روسیې ولسمشر وي. د ټاکنو لومړی درې ورځې له خندونو ډکې وي. په ستونزو کې انټرنیټي بریدونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د روسیې هغه اقدام غندلی چې له مخې مسکاو د اوکراین په اشغالي سیمو کې هم ټاکنې کړي دي. په روسیه کې یو سر 14 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. مسکو وایي چې په دې کې د اوکراین نه د نیول شویو سیمو خلک هم شامل دي. اوکراین په دې سیمو کې د ټاکنو تر سره کول غیر قانوني بلل دي. په هایټی کې د صوبات د نشټن په اړه د ناهیلو په دوام د غیوات پلازمینه پورتوپرنس د جمعې پر ورځ د نارامیو او تاوتریخوالو شاهد او ګڼ سړکونه تړل شوي وو. که څه هم د یاد هیواد لومړي وزیر ویلي چې له خپل مقام څخه به استعفا وکړي، خو د هایټی خلک وایي چې لا هم له مشکلاتو سره مخ دي او پر ټولو سیاستوالو غږ کوي چې هیواد ته صوبات راستون کړي. په پراخو وسلو سمبالو جګړه مارانو د هایټی د پلازمینې ډېرې برخې نیولې دي او د بشري حقوقو ډلو د پراخو وژنو برمته کېدو او چې تا تری خپل خبر ورکړه ده. د غزې په مرکز کې د بيزای شو یو خلکو په یو کم کې د اسرایلی پوځیانو په بمباریو کې د شنبې په ورځ یو کور ویجاړ شو چې په نګدي شلتنه وژل شو دي. د روغتون د معلوماتو لمخې قربانیانو کې تر ډېره خزي او ماشومان شامل دي. خبر زیاتوي چې په پیخه کې 19 کسان وژل شو دي، نه هم ماشومان او 15 خزي د دربنن لپاره په غزه کې د الاقصی روغتون ته انتقال شو دي. د اسوسییټډ خبري اژانس خبريال جنازي په خپل استرګو لیدلی او ویلي چې خلک خاورته د جنازو د سپارول لپاره تابعانه سي. پر اسرایل د اکتوبر په ومه د حماس لبریت او په غزه د اسرایل د جګړې راپ دی خو د عربی الاسلام امریکایانو او امریکا کې مشت مسلمانانو ترمنځ د غچ اخیستلو په اړه وی خبره شوې ده. پرون د جمعې پر ورځ د اسلام څخه د ویرې یا اسلاموفوبیا پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ ولمنځل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په هیواد کې د اسلام څخه کرکه ځای نه لري.
د یو کور څښتن د 13 اکتوبر په میاشت کې شپکلن فلسطینی نژاد امریکایي کوچنۍ چې لخپل مور سره اوسېدلو د چاخو په وارونو سره ووژلو. په دغه جرم باندې تورن شخص پر کرکه ولاړ جرم د تور سره مخ دی. په نوامبر میاشت کې په ورمانت ایالت کې د پوانتون پر دریو زده کوونکو چې په عربي ژبه خبرې کولې او عربي لباس یې اغوستی و ډزې وشوې. په دغو دریو کسانو کې یو فلسطینی نژاد امریکایي و چې اوس مایوب شوی دی. دا ډول پیښو عرب نژاد امریکایان منځوي کړي.
دا د سپتمبر د 11 سره ورته حالت دی. هماغه ډول ویره، خطر، تشویش او ورختای ده. مونږ تل څنډې ته یو، مونږ تل ویریږو، مونږ سره تل دا ویره وی چې مونږ به په نښه شو او یا به پر مونږ د یو بلې پیښې تور ولګول شي.
د عرب نژاد مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د ترسره شویو بریدونو په اړه د امریکا د فدرالي څیړنو د ادارې ای بی آی احصایه نشته، خو د امریکا د اسلامي اړیکو شورا او د خلکو د تورونو پر وړاندې د مبارزې سازمان د اکتوبر له اوومې د زیاتو دغو ډول بریدونو په اړه شمېرې راټولې کړې دي.
فلسطینیان په یو ډول ترهګر ګڼل کیږي، له دې امله که هر څوک له فلسطینیانو په اړه احساسات لري هغه د دوی لپاره یو ترهګر دی. موږ ته دا اجازه نشته چې موږ د عادي انسانانو په څیر خپل احساسات په ډاګه کړو. موږ ته د ترهګرو سره د خواخوږي لرونکو په سترګه کتل کیږي او موږ سره غیر انساني چلند کیږي.
فلسطینی نژاد امریکایی آدم ابو سلا د خپل دودیز چلتار په اړه ډیر فکر کوي. دغه چلتار ته د فلسطینیانو سره د همدردی په سترګه کتل کیږي.
آیا دا د دې ارزښت لري؟ زه چې کله هغو ځایونو ته چې زیات ورسره بلد نه یم ځم، زه له ځانه پوښتنه کوم، آیا زه دا دشمن په موټر کې پرېږدم؟ آیا زه یې له ځان سره یوسم؟ ځکه چې زه فلسطینی او مسلمان یم.
له دې سره سره چې د اکتوبر له اومې را په دې خوا د بریدونو د هدف ګرځېدو ویره زیاته شوې ده، سمارا لقمان وایي چې دا حالت نوی نه دی. د سپتمبر له 12مې را په دې خوا پر نړیوال سوداګریز مرکز له بریدونو وروسته دغه ډول ویره موجوده ده.
زما په دېرش کلن ژوند کې زه تل دا چلتار په سر کوم. کله چې زه بل ایالت ته ولاړم زه ډېره ویرېدلم او ما دا چلتار په سر کول پرېښودل.
اوس په ملي کچه ځنې مطبوعاتو داسې انځورونه خپاره کړي دي چې عرب یې د ځناورو سره مشابه کړي دي. دغو مطبوعاتو د مشیګن ایالت د دیار برن سیمه چې زیاتره پکې میشتي د عربي امریکایانو د جهادي پلازمېنې په نوم یادوي.
زه فکر کوم خلکو ته د دې اجازه ورکړل شوې چې د عربو پر وړاندې بده ژبه وکاروي. زه فکر کوم د دوی د دې سره چې د عربو پر وړاندې توکمیز چلند وکړي کومه ناسمه خبره نه ده. تاسې تاوتریخوالی توجیه کوئ، تاسې د خلکو پر وړاندې کرکه توجیه کوئ او تاسې دوی له خطر سره مخ کوئ. تاسې دوی د ځناورو سره مشابه ګڼئ. د دې معنی دا ده چې تاسې دوی ته د انسانانو په سترګه نه ګورئ.
د مارچ پر لسمه د روژې د راتلو په مناسبت د امریکا ولسمشر جو بایدن د مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د کرکې د بیا را پیدا کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل اداره یې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې او د منځوي شویو عرب نژاد امریکایانو پر وړاندې د تبعیض د راکمولو لپاره په تګلارې جوړولو بوخته ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د شنونکو په وینا روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین د خپل یرغل راهیسې د لویدیز پر ضد خپل د جاسوسي عملیات بیا پیل کړي دي. هنری ریجول له لندن څخه راپور لري چې تاسو اوس پښتو ژباړه وایي.
د روسیې د چورلکی پیلوټ ماکسیم کوزینوف د 2023 کال د اگست میاشت کې د روسیې سره وفاداری ختمه کړه او اوکراین ته لاړو. هلته نه هغه هسپانیې ته لاړو او په جالي هویت یې نوې ژوند پیل کړو. تیر میاشت د کوزینوف مړې د هسپانیې په جنوب کې په یو پارکینګ کې وموندلې شو. روسیې د دې وجنې پړه نه ده منلې، خو د مسکو د بهرنو استخباراتو رئیس کوزینوف د انحراف لپاره دا یو اخلاقي مړې وبلو. شنون کې وایي چې دا وجنه د دې روسي بیلګې ده چې کله نه په اوکراین باندې د روسیې د بشپړ بریدونو وروسته اروپا کې د کرملین سلګونه شکمن جاسوسان وویستلې شو، نو د روسیې استخباراتي عملیات بیا طاقتور شوي.
اروپایانو د امنیت احساس کاوه چې اوس د روسیې جاسوسان شتون نه لري او د دوی ورتیاوې د پام وړ کمی شوې دي، خو ستونزه دا ده چې دوی نه دي. هغوی تر بل هر وخت ډیر ځواکمن دي.
د فرانسوي استخباراتي ادارې د روسیې په ملاتړ د هغه کمپاین په اړه پلټنې کوي چې هدف یې په جون کې د اروپا په انتخاباتو کې لاسوهنه ده. فرانسوی تیر میاش خبرداري ورکړې چې اروپا د روسیې خوا د معلوماتي برید لاندې ده.
دوی اوس هم په اروپا کې د استخباراتو په عملیاتو کې په میلیاردو پانګونه کوي. د وړتیا او پراختیا چې په ټاکنو کې د لاسوهنې لپاره ډیزاین شوی د لګښو په ګډون د مختلفو ټولنیزو توکمیزو مذهبي ډلو بنسټپاله په میلیاردونو ډالره په سیاسي ډلو پانګونه کول. تاسې پوهیږئ چې څوک واقعا حتی واک ته رسیدلی شي.
شنون کې وایي چې مسکو په زیاتی دون کې توګه للری عملیات کوي او د خپلو عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د غیر روسي ډلو یا پټو ملګرو په ګډون د منظمو مجرمینو او سیاسي او سوداګریز حلقو بهرنو اتباعونه کار اخلي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
آذربایجان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د ملګرو ملتونو د ښوونې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتنه دي چې د مسلمانانو افطار په رسمیت وپیژني او د لرغونو آثارو په لست کې درج کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د آذربایجان په پایتخت باکو کې د روژې د ماښام اذان سره خلک د جمعتون په لور روانيږي. د آذربایجان دینی عالمان وایي چې د روژه ماتي وخت په ټوله نړۍ کې مسلمانان په احساس او عقیده سره لمانځي او ټول پکې د اسلامي ورورولۍ احساس کوي.
اسلامه ګوره اوروش تطمش بیر انسان په چمه
د اسلامي خوونو په اساس یو روزادار مسلمان نه وازه له خوراک څخه نه ځان وساتي بلکې دغه ټولو کړنو څخه هم ځان خوندي وساتي چې ناروا بلل شوی او د هچا زړه بدوای او سپکاوای هم ونه کړی.
د 2023 کال په پای کې روژه ماتي د یونسکو لخوا د بشر د ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شو. دا غوښتنه ترکیه، ایران، پاکستان او آذربایجان په شریکه وړاندې کړې ده.
هر ال رمضان په دفعه انر
دروژه میاشت هر کال د یو نوې مفکورې سره نمانځل کیږي. دروژه اصل مقصد د انسان اصلاح، د انسان د ځان غوښتنې، غرور نه، عاجزۍ او خاکساری ته مایل کوي.
دینی عالم آغا حاجی بلید یونسکو لخوا اسلامي ارزښتونه د یو ځل بیا پام اړولو لامل مننه کوي. هغه وایي له دې لارې کېدای شي هغه په میلیونونو کسان چې په نړۍ کې په دې اړه په څه نه پوهیږي د دې غوره کلتور په اړه به یو څه زده کړي. د دې په شان رستورانونه د روژه ماتي لپاره بلا بل خوړه برابروي، خو روژه ماتي یوازې د ډوډۍ خوراک نه دی بلکې د کورنۍ او عزیزانو د راټولېدو غوره موقع ده.
هر ال اولدغه چې من بول د اورش تطرم
زه هر کال روژه نیسم او دا زما روغتیا ته هم ډیره ګټه کوي، نه یوازې بدني صحت بلکې رواني صحت مې هم ښه وي. ورسره د همدې میاشتې په برکت مونږ خپل عزیزان او دوستان په یو دسترخوان سره وینو او خوشاله چې یونسکو دې روژه ماتي ته د یو نړیوال میراث نوم ورکوي.
د باکو ښار د رستورانونو خاوند هم د دې میاشتې راتګ ته خوشاله دی او وایي چې دا میاشت داسې وي لکه یو ملي میله چې وي.
دا شلم کالج چې دلته رستوران لرم زه ټول مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د دعا لاسونه پورته کوم چې عبادتونه خدای قبول کړي. موږ دلته خلکو ته لومړی روژه ماتي او بیا ورسته نور خواړه هم تیاروو. موږ خلکو ته اوبه او خرما ورکو او بیا ورپسې خپل نبی خواړه ورته راوړو. دا زموږ د اسلام د پیغمبر له وخته هم دا دود روان دی.
د آذربایجان مسلمانان خوشاله دي چې د روژه ماتي اسلامي دود پر ډیر ژر په یو نړیوال میراث بدل شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
ترنو دوستانو پښتو خبری خبرونه همدلته پایتریسي کتا سي وړي چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولي د امریکا غاک پښتو ویب پاڼه ته ورتلای شي. پته ده vuepashto.com. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. له اوس څخه تقریبا نیم ساعت وروسته د امریکا غاک د آشنا په رادیو خبرونه کې د دوه میلمنو سره یو مهم بحث ده. هیله ده چې حالت مو هم ملتیا وکړي. په څو شیبو کې د امریکا غاک دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خليل ده ملتیا وکړی او هیله ده چې د ریخ پرونه هم تعقیب کړي. اوس ماته اجازه راکړي تر بلې خبرونه پورې د خپل پام.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.